چې بریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د شزو پروګرام دی او اساسي او بشري حقوق پرې خبرونه کې د گاونډي د حقونو په تړاو اوریدل شي. مخکې تر دې چې د خبرونه د خبري برخې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت تعلیم وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت تعلیم سرپرست وزیر عبدالحکیم شریف په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شریعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شریعي زیاته کړه تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان رواني بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو د بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راس وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته په کندهار کې د معتادانو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوي پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو دا پنګوي په کندهار کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او پاین حال کې له افغانانو سره د دوی د پرله پسې ژمنو پخلی کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس د پام وړ برخه په مخدر موادو روږدې ده. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې 122 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیه قمندانې وایي چې پرون 22 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولي او 122 تنه یې په دې تړاو نیولي او عدلي ارګانونو ته یې سپارلې دي. د کاپیسا ولایت په خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د باندې د افغاني پاسپورتونو لپاره نوی بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي چې له هیواد بهر د 15 کلن پاسپورت بیې 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالر ټاکل شوی ده. په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوی چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 15 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پرله پسې د پاسپورت بیه لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قرآن کریم ته د سپکاوي له یوې ادعا وروسته د مسلمانانو یوې ډلې د ځایي عیسویانو یو شمېر کلیساوي او پلسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمې اوسیدونکو ریټرز اژانس ته وویل چې دا پیښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمې مسلمانانو وویل چې دوو تنو عیسویانو د قرآن کریم پاڼې څیرلې او سپکاوی ورته کړی دی. په سیمه کې یوه عیسوي شکیل مسیر ریټرز اژانس ته وویل چې کله دوی د مسلمانانو د برید خبر واورید، د او یو شمېر نورو عیسویانو خپل کورونه پرېښودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پیښې په تړاو تر سلو ډېر هغه کسان نیولي دي چې په ویډیویي تصویرونو کې پېژندل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وی دان پاتل پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې واشنگتن پر کلیساو او کورونو د برید ته ژوره اندېښنه لري او پر اسلام آباد ژغ کوي چې د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. اساجی رډو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب به سم سي یا به نه سم. دولس لویه اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو شنونکی له دې پریکړې سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې، په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره ځي استبداد ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د ځینو اقداماتو د ستاینې له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوی وو، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو پاړه د افغانانو په منځ کې بیلابیل بحثونه روان دي. ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس الیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره دې تعامل وشي. الیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی، دا غوښتنه څو اونۍ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان له سفره وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د ستایلو په خاطر پرې سختې نیوکې وشوې. ده د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو، د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه کاله وروسته پر خپل ستراتیژۍ بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې یوې غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې وه وویل بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شاوانه روي. تر دې مخکې الیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېره لاس په لاس شوه ویلي وو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د الیوت د څرګندونو ستاینه وکړه، خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که الیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاط کار واخلي. د الیوت څرګندونې حیرانوونکې وبللې. وی ویل چې په دې تعجب کوي چې نوموړی د طالبانو واکمني ستایي. ښاغلی الیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د غړیو له عکس العملونو وروسته د خپلو دغو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک ته رسېدو سره د افغانستان امنیت ډېر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپله وینا کې دې لانجې ته اشاره وکړه، خو وی ویل چې دا یې خپل شخصي نظر دی، حال دا چې ډېر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. الیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او که ونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلیشي، نو له دوی سره خبرې ګټه نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې له طالبانو سره خبرې وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکي شان صاحب غازی ساق خیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کولو ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړي او له بلې خوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته شا وړوي. دای په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سمېږي. اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده، ځکه طالبانو امیر لا نامعلوم ده. یوه ورځ خبره کوي، سبا بله خبره کوي. افغانان ډېر پوښتنې لري. دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب به سم سي یا به نه سم. دولس لویه اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستانه له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یوه ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزا ونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یاد نه ایستل کیږي، نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت چاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنون کې غوث جان باز سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وای چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولی؟ دلیل یې څه شی کېدای شي؟ ښاغلی جان باز وایي
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره ځي استبداد ته. دوی اوس زړه ښه کړی مطلق استبداد ته، هیڅ نوه اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بله طرحه، بله برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تباه کوي. د پاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لرې، د رقابت تحمل نه لرې، د بل طرحې د لیدلو تحمل او طاقت نه لرې، ته ځي انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد دی. ته وایې میم زورما ټوله زما.
جنبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوصو سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کېږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلي کی. که موږ یو دوه نهایتا درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د اراده کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره؟ دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلي وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر دور افغانان هم خصوصا د ثور له کورتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کورتا به نه کېده او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوئ چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنا نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هېوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند کې په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هیواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړی دی، خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره موږ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره؟ اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټولو شانو باندې مسر خلاص دی، خدای او خطا ده. کیدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر په اوسیګستان هغه به یو ګوند یو ډله جوړه کړي اوسي، هغه به یو طرحه لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته وړاندې کوي، خلک به قضاوت کوي او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلح آمیزه توګه خپل برنامه وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د ازادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده. هغې نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نه شي.
د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشیمان سر فزای کنن آزم نور در دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونم یومنی
خواری چه خزو شکنج